په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بلګړه کې بیا هم زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به انیسا اجمل باندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی پختون شورینه غارسنګ نن په شمالي وزیرستان کې جلسه کړي. په سواد کې د ټیکسونو غرانې ضد احتجاجي جلسه پیل شوې ده. په ایتلی کې د کشته ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غارسنګ مشر منصور پښتین په حکومت غږ کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو مخنیوي وکړي. نوموړي د خبرې نن په میرامشاه کې د غارسنګ یوې جلسې ته وکړي. پښتین زیاته کړه چې په جاني خلو کې د پوځي عملیاتو د کېدو رپورټونه دي، خو د سیمې خلک یو وار بیا د پوځي عملیاتو له وجې نور تاوانونه نشي لیدلې. جلسې ته د غارسنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان استاسي علي وزیر ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې یو وار بیا د نامنې پېښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید ټول پښتانه یو موټی شي. د جلسې منتوسی مینو مشال ریډیو ته ویلي چې د جلسې د خپل یو مخکخ او د جنوبي وزیرستان استاسي علي وزیر د خوشی کېدو په خوشاله کې او د دې ترڅنګ د هدفي بریدونو مخنیوي د امنیت ټینګولو په خپل وسایلو د اختیار ترلاسه کولو او ځنه نورو غښتنو لپاره کړی دا. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت وایي چې راتراګري ضد مبارزې ته دوام ورکړی دی او په قبایلي سیلو کې یو شمېر پرمختیايي منصوبې هم پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د سواد په منګبره کې د جماعت اسلامي ګوند په مشره احتجاجي جلسه پیل شوې ده. نن د جلسې منتظمینو مشال ریډیو ته ویل چې د منګبري په نشاط سلور لار کې د جلسه په ملکند کې د ټیکسونو نه لګولو، امنیت ټینګولو، په ګرانې قابو موندلو، د زمینی ټاکنو پر ځای عام انتخابات په خپل ټاکلي وخت کولو لپاره کوي. په دې جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د ځینو نورو ګوندونو غړي شامل دي، خو د تحریک انصاف ګوند غړي پکې ګډون نه لري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د 15 بدلون لمخه په دروان کال د جون لمیاشتې په ملکند او اغو قبایلي سیمو کې ټیکس لګوي چې وسته خیبر پختونخوا برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 کال کې د ملکند ډیویژن ځانګړې حیثیت ختم کړ. خوشمنه کړې وه چې هغه سیمه به تر 15 کلونو پورې له ټیکسونو معاف وي. نن د بلوچستان د بارکان سیمې پر اکړې بازار کې 14 شوې ده چې پکې سلور تنه وشل شوې دي. پر اکړې کې د لیوی سواک تحصیلدار محمد سلیم مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې لګتر لګه 8 تنه زخمیان شوې هم دي. د یو بل خبر لمخې پرون د بلوچستان په خوستار سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي د ریموټ کنټرول بم حمله شوې چې پکې دوه پولیسان وشل شوې او یو زخمی شوې دي. د دې دواړو پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی په مشرۍ د یوې بلوچې ښځې ماهل بلوچ د نیولو پر ضد پرون په کوټه کې د نه خوړلو یو ورځنی علامتي احتجاج شوی دی. دغه ګوند ښځینه او نارینه مشران او غړي په کوټه کې د خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې د ماهل بلوچ د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی د مرکزي کمیټې غړي غلام نبی مری مشال ریډیو ته ویل چې که ماهل بلوچ په کوم غیر قانوني کار کې ککړه وي نو پولیس دې له ثبوتونو سره عدالت ته وړاندې کړي.
دا بوکړتالی علامتی د دې بنیادی مقصد دا ده چې موږ سیاسي جمهوریت په حواله کې بلوچستان باندې چې کم ناانصافیان دي، زیادتیان دي، خاص کر جبري گمشدگیان دي، نو موږ دا دنیا توایي او انساني حقوق ته دا وایو چې بلوچستان باندې دي دغه ناانصافي، غیر جمهوریت، غیر انساني واقعات دا دې بند کړل سي.
د فبرری په 18 په کوټه کې راتراګری ضد پولیس څانګې په یو کور تر چاپیر وهل وروسته په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټې په سیټلایټ ټاون کې یو مشکوکه ځانمرګي بریدګره نیولې ده. د اټلی انسا او ځینو نورو خبري اژانسونو نن ویلي چې د هېواد د کالابریا سیمې په ختی ساحل کې د کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوې دي. د کروټون صوبې په ساحلي سیلاني ځای کې 20 مړي موندل شوې دي. ادنا کروسنوس خبري اژانس ویلي چې په دې کښتۍ کې چې کډوالو یې وړل پکې لسلو زیات کسان ناستو. دا اژانس په خبره شاوخوا 500 تنه ژغورلې هم دي. اژانس دا هم ویلي چې دا کښتۍ د خراب موسم له وجې له غټو ګټانو سره جنګېدلې ده او پکې د پاکستان، افغانستان او ایران کډوال ناستو. او د کرکټ په پاکستان سپر لیگ میچونو کې د ملتان سلطانز او د کراچی کینګز ترمنس په لوبه کې کراچی کینګز ملتان سلطانز ته د یو سل 28 رنزونو هدف ورکړی دی. کراچی کینګز لومړی بیټنګ وکړ او یو سل 28 رنزونه یې جوړ کړل او درې لوبغاړي یې آؤټ شول. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مولانی سي اجمل اوریدل. اولنې موضوع تاسو ته د شمالي وزستان کې سن پښتون ژغورنې غورزنګ کما جلسه کړې ده. په دغه معلومات نور هم درکو. بیا هم را سره عمر وزیر چې په سیمه کې زمونږ خبريال دی په ټلیفون راغله دی. وزیر صاحب ستړي مشي درته وایو بیا هم، او کوردونکو ته واره بیا وایي چې دا جلسه خو اوس ختمه شوې ده، خو دې ته خو مشر یې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم درغلی و وینا کړې ده. علي وزیر چې تاسو وختي ویل چې د هغه د لزندار د خوشحالۍ د په خوشحالۍ کې او د هغه ته د درناوي ورکولو په حق نه دا غونډه جوړه شوې وه جلسه. نو دې دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې څه وویل هغه مهم ټکي کې موږ سره شریک.
مننه. بالکل، دغه په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لاړه دغه جلسه چې هغه سرته رسیدلې ده، دا په میرامشاه بازار کې چې نوې کم بازار دی، پلازې دوه منزله بلډینګونه دي، په منځ کې ستره لار ده. په دې منځ کې دغه جلسه جوړه شوې وه چې په دواړو طرفونو باندې په دې پلازو په چتونو باندې هم دغه تلته خلک ناس وو د دوی وینا اوریدلو لپاره، او په تالار کې هم لاندې دغه خلک را جمع شوي وو. د دوی په وینا 2500 پورې دغه کرسي دوی په دغه تالار کې لګولې چې هغه ټکې شوي او دین علاوه لکه په دې چتونو خو شاکه ولاړ وو. په دغه جلسه کې یو شمېر مشرانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویناوي وکړي، او بیا خصوصا په دې کې د علي وزیر او منظور پښتین دوه وینا چې اخیری دغه ویناوي وشوي. علي وزیر په خپل وینا کې وویل چې دغه تا د پښتنو په سیمو کې نوې جنگ لاره هوارول شي، خلک د تشدد په طرف بولو هڅه کوي. پښتانه په جنگ کې خیل کړي دي، د په وینا د دغه تور پورې کړه او نو موړی زیاته کړه چې د جنگ او تشدد مخنیوي به کوو، دغه په اتفاق او یووالي سره کوو، او د دې ټولو د لپاره به کار بيداوروالي چې کم دغه ضروری دي په کام کې به پیداری راولو، او د دې جنگ مخه به په دې طریقې سره نیسو. جلسه ته د غورزنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه، واغه په سیمه کې په قدرتي وسایلو د غلطه روانه نامنۍ هدفي وژنې په دې باندې ټوله وینا وکړه. منظور پښتین وایي چې سیمه کې هدفي وژنې او روانه نامنۍ چې کمی دیغه نور کام نشي زغملې. هغه وویل چې په پښتانه د جنگ او تشدد نه چې کم دیغه ستړي شوی دي، د روانه نامنۍ زید با پورم نه مبارزه دغه په وینا دوی دوامدار ساتي. نو موړی دا هم ویل چې وزیرستان په ګډون پښتون مشت سیمه له قدرتي مدنیاتو چې کم دیغه ډکه دي، او داین لاندې دوی په خپل وسایلو باندې خپل اختیار غواړي د غلطه د مختلفو ګوندی هوادونو سره چې کوم دوی لارې دي د تجارت لکه غلام خان انګور او دغه رګنورو قبایلی سیمو کې په دې باندې د کاروبار پرختیا به غواړي، او دغه کام د پوینا چې دغه په تشدد او د جنگ او د نام نه کې خپل شوی دی، نو د وژن خپل مدنیات او کاروبارونو نه مخړول شوی دی. نو د لپاره دوی په سیمه کې د امنیت په ټینګار په امنیت باندې ټینګار وکړو، حکومت نه غوښتنه وکړه چې نور د غلطه امن پر ځای شي، د هدفي وژن او نام نه مخونی ول شي، او پښتون کام او د غرنګي وزیرستان دغه خلک په خپلو کاروبارونو کې چې کم دیغه بوخت شي.
سم ده. لري رمضان عمر وزیر اوریدونکو، د شمالي وزستان کې چې پښتون ژغورنې غورزنګ نن کوم جلسه وشوه په غاړه معلومات راکول تاسو د وزیر له خولې د غورزنګ د دواو مشرانو خبرې واورېدې. خو بلخوا حکومت هم پوز وایي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، سیمه تر ډېره امن کړې ده. اوس هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې دوی په وینا چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات یا خو ځای په ځای شوي دي او یا هم روان دي. اوس پورزو له سوات را سره خپل خبریال نیاز احمد خان هم د ټلیفون په لیکه دی. د سوات په مرکز منګوره کې د یو دا وخت یو احتجاجي جلسه روانه ده. نیاز احمد خان، که تاسو راته ووایئ چې دا جلسه چا جوړه کړې ده او د څه لپاره جوړه ده، د غوښتنه څه کوي څه کوي؟
جی بچا جی، بالکل. په سوات منګوره نشاط چوک د وخت د جمعه اسلامي دغه جلسه روانه ده. د دې چې د جمعه اسلامي نور ګوندونه چې کوم سیاسي دي هغه تم بلنه ورکړي ده. په دوه بجې دا جلسه شروع شوه. د دې چې د رومبای کې د عوامي شر پارټي د زندفات مشر ایوب شړی هغه وینا وکړه. دغه رنګ د سره سره د پښتونخوا بل پارټي یو مشر ده سلیم خان هغه وکړه. د قومي وطن پارټي مشر شیر بدر خان او بیا د پاکستان پیپل پارټي اقبال حسین. د جلسه بنیادی مقصد چې کوم ټیم ورکړی چې را په دې سیمه کې چې کوم بدامنی ده هغه نمونو د دې سره سره دوی چې را په ملکن ډیویژن کې چې کوم ټیکسونه لګول کوم اراده ده د حکومت هغه هم چې د قبول ندي. د دې سره په دې ملک کې ګرانی ده او بیروزګاری ده، داغه خلاف هم چې د خبرې کوي. ایوب شاړي په خپل ولنۍ وینا کې دا وویل چې تیر حکومتونو تورې ولګو چې تیر حکومتونو کوم کرپشن کړی دی کوم هغه چې پیسې وهلې دي د هغې د وجې نه په دې ملک کې ګرانی ده هغې چې دی احتساب دې وکړی شي او دغه احتساب چې دی نو هغه دې عوامو د مخکې وکړی شي. بیا وروسته چې دی د هغې نه سلیم خان چې د هغه د پخرفا ملي پارټۍ جن سیکرټري دی د زندپات هغې دا خبره وکړه چې دوی چې دی نو د امن په حواله باندې په دې سیمه کې چې دی نو د ګرانۍ او بیا کوم چې فیکسونه لګي د هغې سخت خطاب دي او د دوی وینا دا وه چې یاره په دې بندکن ډیویژن کې خصوصا چې د بدمنۍ کوم راغلی وه د هغې په اړ کې بعض چې پوسټونه جوړېږي بیا په کوم بعض ځینې کې چې دی نو پوځي اپریشن کېږي دا دوی ته قبول نه دي. دوی ویل چې په کال 2009 والا تر 2000 پورې دې خلکو یو تکلیف تیر کړی وو د دې سوات نه وتلي وو نو دوی چې دی نو بیا چې دی هغه تکلیف نه مني که امنیتي ادارې دي او که عام خلک دي دوی به چې دی د بدمنۍ خلاف دي. نو وروسته شیر بدر خان چې د هغه د قومي وطن پارټۍ د سوات مشر دی هغې هم چې دی نو تقریر وکړو پای کې هغه دا خبره وکړه چې موجوده حکومت هغه چې دی نو کوم چې کیئر ټیکر یعنی کوم په صبح کې کوم حکومت ته نگران حکومت او بیا په ملک کې دی هغه چې دی نو عام انتخابات وکړي په زندي انتخابات او هیڅ پیدا نشته ځکه چې عام انتخابات په اګست کې کیدل کېږي نو هغه کې بس درې میاشتې دا بس د پیسې دی ای نو ویل چې مونږه د ګرانۍ په ځین او په دې ملک کې امن لپاره د دې ټولو ملګریو دی وخت چې دی نو د جماعت اسلامي یو غړی هغه لګیا دی هغه خبرې کوي او هغه د امن په حواله باندې د دې تر څنګ د دې جلسې مشر چې دی هغه سینیټر مشتاق احمد خان دی هغه په پندال کې ناست دی تقریر ته چې دی
څومره خلک غونډې څومره خلک د دې خبرو اوریدو ته غونډې شوي دي میاس خان
بچا جی بالکل دی وخت چې نو زمیر ما په نشاط چوک درې سلور لا راځي دا هغه مکمل بند ده او د دې تشمیره چې دا په زرګولو کې ده چې هی نو کوم سم سلور 15000 خلک پر راځي مشوي سب کورسونه سی سوالار دي او لو سپیکر لګیدلی دي او هغه باندې دا وینا چې دی نو دوی او سب زه هم به ما په دې مقاصد په دې جلسه کې د پاکستان تاریخ حساب او پښتونخوا د پاکستان مسلم لیگ او جماعت علما اسلام ايضا بلنه ورته شو خو دا درې ګوندونه نه دي راغلي باید چې د اړې په حکومت او په مرکز کې اتحادي حکومت کې شامل دي یا پاکستان د تحریک انصاف چې دا یو جدا مومنت شروع کړی دی د دې شي هغه دی راغلي راغلي علاوه تقریبا ټول سیاسي ګوندونه بیا د تجارتي اتحادي مشران بیا د هوټل اسوسییشن مشران هغه په دې کې شریک دي او وی ټول دا غوښتنه ده چې په دې مرکز کې ګرانی ده روزګاری ده د دې شي د مخنیوي د وکړي.
سم ده ډیره مننه ډیره مننه نیاز احمد خان او سوات موږ ته معلومات راکول د غلطه اوسم او جلسه تاسو به غږونه اوریدل د نیاز په خبرو کې ورسره سره روانو چې جلسه روانه ده جماعت اسلامی په بلنه د جلسه جوړه ده په کې یو شمېر ګوندونه برخه اخلي دغه مشرانو ویناوي هم کړې دي او غټ کې دغه د امنیت پر ځای کول او د ګرانۍ خلاف یو غږ پورته کول وو. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ټانک بای پاس کې احتجاجي پر لټ وهل دی. دوی حکومت غواړي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوز د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې د خلکو د ړنګو کورنو معاوضی هغوی ته ورکړي. د پر لټ یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل حکومت 50,000 کسانو ته د ویجاړو کورنو معاوضی لا هم نه دي ورکړي. خو د دې ځل یو انتظامی افسر نیک محمد بیا ویلي چې دوی هڅه کوي د سیمې ټولو اغیزمنو کورنیو ته معاوضی ورکړي. د اشتیاق مسید رپورټ وو.
د خیبر پښتونخوا سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي پټانک ضلع بای پاس چوک باندې د تیرې شپې جوړزه راسه په احتجاج کې پلاتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات کې د خپل رنگ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د دغه احتجاج مشر جاوید ماسید د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل
د میژ کوم اسی چې کوم علاقې اپریشن شوی دی انسانیت سره تړلی هر شاید ډیمیج شول خراب شول نو دا غشي خاص کر دې میژ کوم چې د کورې معاوضه وا چې 4 لک مده نن باتروم نه جوړیږي واشروم نه په جوړیږي دا غ د اوې کولې نه د سمندای کوم چې نن پیرای و زلادو حکومت نظر انداز کړی دو او دای په دا اوه کولا شي متاثر به نه رکایي چې کوم ریپلی مې لاو دی ا دی مې لاو چې کوم پوتې دی ا ز ز نه غوړی نیچ شاید نمان نی تور مانا نی سپین مانا ایک لاکھ چار ہزار ٹوکن ایشو دی اڑتالیس تا ملاو ستاون ہزار ٹوکن چکم دیکھ ایشو کڑی پتے دی دتا دا فوراً ریپے ویر کو
احتجاج کشے نوش دے دوے نورے کسانے خبر ہم وروائی
تو دو جان سی بادوری ملوم لائی اوال متربات ملا دے سروے دوچے سروے ری پیدا دا خلکا فوراً ویر کو وزیرستان ورطا پریاش داغا فاوستا پیا سروے وکڑلا تیم ملے چڑھانگے دی او دو ہزار پندرہ شو کڑی دی دا چکینا تر ویسا پیرے دا ریپائی ندی رکڑی ہے تو کنی رکڑی دی آر دے چا پلوشو چا اشنگ تو کنوی دا ریپائی دا ویرکو جو سائی دا نرسارا کیوی
انجینئر جاوید عالم په درخل خبره کوم د میرا جوات مطالبه دي د ډنګ ملې ریپای چې د ووې او ته کول نه سروې شوی د کونډې رندې یتیمون غریبون مسکینون دا غوند پوتې دي چې څومره ه سروې پوتې دي یو رده ټوکن ورکړای د دفتر ریپای ورکا یو سړی سپیس کوله مخته وو کوله مخته د کندور نه د چات ګارډر ټایرن وړې دي سامان دی وړای دی کوټه ګوي په جوړا کړی او په څا د کندور ور پسې دا یو څا ور دی چې لري پیروکا او سعودي ادا شوی وا چې دا د سروې چک ملاو شي
مشال ریڈیو چه دی ماسی دی احتجاج کشه دی رنکڑی شوی کورونو معاوضه وشتنه پا براک شه دی سویلی وزیرستان اپر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
چکونه ورکړی دي تقریبا 47395 دا کوم 47395 د کې پارشل هندي او فل ډیمیج هندي فل ډیمیج کوم دي 4 لاکھ تا او پارشل ډیمیج 1,60,000 نه علاوه 50,000 مو آر آر یو باندې اپلوډ دي او هغه سم کوم دي د بزل اسلام آباد ته لاړې ما اسلام آباد کې کوم دي د سټنی کمیټې کې میټینګ کړی دا تقریبا 20 ارب روپے مو ډیماند کړی دا تیر د خلکو پاتې دي نو ان شاء الله امید ده چې یو هفته مخکې نه کوم دي په کریمندر ورکړی دا امید خدا ته ان شاء الله الله رحم وکړي او دا فندونه ریلیز شي د خلکو ته مختلف چکونه ورکړي
یو دا د وی چې په 2009 کال کې د تیری کې طالبان پاکستان وسلاول په خلاف د پاکستانی پوز رای نجات په نوم عملیات کې د مقامی انتظامیا شمیر په مطابق د سویلی وزیرستان پر ضلع او سې دن کې 1,00,000 کورونا ډنګ کړي شوی دی چې په داک شیل یا تر دا وخت پورې د 50,000 ډنګ کورونا مالکونه ته د حکومت دے طرف نام و افضال یا ورکڑی شوی ندو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
بلوچستان نیشنل گوند د فبروائی پر پیزوشتما پا کوٹا کی پخپل یو رزنی بوک ہڑتالی کیم کی د سوروزی مخ کی نیول شوی ماحل بلوچ سے د خوشی کول غوښتنه کړی دا د گوند مرکزی کمیټه وغړی غلام نبی مشال لوی تویلی ریاست اوس محل د بلوچو خزو پورته کولو ته مخه کړې ده نو موري غوښتنه کړې چې د ماحل بلوچ پر ضد درج اف آی آر باید ختم شي په یوه وخت کې بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزیا لانګور سره ته ویلي چې پر ماحل مقدمه درج ده او هغه ته په زندان کې قانوني اسانتیاوي ورکول کیږي زموږ خبريال سمت شبنم نور حال راکوي
د پیبوري پر 15مه د کوټ پرس کلب مخته د بلوچ ملت پال غوند بلوچستان نېشنل غوند د حکومت له لوري د نیولسوي محل بلوچي د خوشکولو خوشتنه وکړه د ارتالمال د یاد غوند مرکزی کمیټي غړي غلام نبی مری مشالېډو ته وویل
خاص کر نن دا ورځمړ بوکړ دا بوکړتالی علامتی د دې بنیادی مقصد دا ده چې موږ سیاسي جمهوریت په حواله کې بلوچستان باندې چې کم ناانصافیان دي زیادتیان دي خاص کر جبری گمشدگیان دي او خاص کر بلوچ سیمه باندې دلته شیزه معصوم شنیان سپنجر خلق دا اوس هم دوی پورته کوي د دې عمل په خلاف نو موږ دا دنیا توایو انساني حقوق ته دا وایو چې بلوچستان باندې دي دغه نا انصافی غیر جمهوری غیر انسانی واقعات دا د بند کړل سي
د محل بلوچ کورنۍ د بلوچستان د اعلی وزیر د کور ودانی سره پرلت ولی او د نموډي د خوشکولو غوښتنه کوي د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسنز غړي خوران بلوچي مشال ډوتول چې د دوی احتجاج به روان وي تر څو پرچ محل خوش سوي نه وي
مایل بلوچ کی رعایت کې لیے مایل بلوچ
هغه وای د محل بلوچی د خوشکو لپاره پرېرزون پر لته روان دی زموږ یو غوښتنه ده چې د محل بلوچی پایر دی ختم کړل سي کورنۍ غوښتنه کوي چې ترڅو پوری محل خوش سوي نه وي پر لته روان وي
بلوچ کوریا نه کیا جاتا ان کے ایف آئی آر ختم نہیں کیے جاتے ہم درنا جاری رکھیں گے
د بلوچستان د کوکو لپاره کارکونکو اداري او پالان دا وکوي چې ریاستی اداري ورشري ورکوي او جلی مقدمه ور باندې درج کوي د پیبوري پر 15مه د بلوچستان د کورنی چار وزیر میرزیا لانګو و رسنی ته وویل چې پر محل بلوچی مقدمه درج دی او په زندان کې قانوني اسانتیاوي ورکول سوي دي.
جو ہماری ایک بین گرفتار ہے محل بلوچ
هغه وای کوم از مشخور چې نیول سوی دا محل بلوچا ما مخ کې هم ویلی چې پراغي ایپای اردی په زندان کې په کیسونو کې شوزو ته چې کومي قانوني اسانتیاوي وي هغه به دیته هم وي. د مور د ملاقات غوښتنه و چې نن یې ملاقات ورسره وسو.
انکی ما کو ملاقات کرایا گیا ہے.
د محل بلوچ خپلوان وایي چې نوموړی پر ولسم پیوري پولیسو د چاپې محل له کور ایستلی، خو سی ټی ډي پولیسو د پیوري پر 13مه په خپل بیان کې ویلي وو چې د کوټ په سټلایټون سیمه کې یوه مشکوکه ځانمرګې بریدګرې نیولې چې ورسره په برید کې کارېدونکی واسکټ هم ورسره نیول سوی. د محل بلوچ د خوشکولو پر ضد تر دې وړاندې هم وایسپار بلوت میسنگ پرسنز او بلوت یکجهتی کمیټې له لوري احتجاجي مظاهره سوي. نوموړی د پیبوري پر 15مه عدالت ته وړاندې کړل سوی. د عدالت په امر د یوې اونۍ لپاره پولیسو ته د پښتونو یا ریمانډ په مخه حواله سوی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی غوښتنه کړې چې په خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیو د دغو اسمبلیو د انتخاباتو اړوند قضیې اورېدنه باید د سپریم کورټ لویه جرګه یا فل بینچ وکړي. د ګوندونو ویلي د سپریم کورټ دوه ججان مظاهر علي نقوي او اعجاز الحسن باید د دې جرګه برخه نه وي، او دا ځکه چې دوی په خبره د قاضیانو وار له مخه د دې ټاکنو په اړه خپلې رایه ورکړې دي. بلخوا پخواني وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ د ځینو قاضیانو په اړه په مرکزي حکومت کې شاملو ګوندونو نیوکې بې ځایه بدلې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیره ورځ په سپریم کورټ کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی لخوا د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل د بینچ جوړولو لپاره بیل بیل خواستونه داخل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په ویبپاڼه په خپور شوي خبر کې لیکل شوي دي چې په دې خواستونو کې له سپریم کورټه د غوښتنه هم شوې ده چې د سپریم کورټ قاضي اعجاز الحسن او قاضي مظاهر علي نقوي دي په فل بینچ کې شامل نه وي، ځکه چې دوی د وړاندې نه د پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیانو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندلال په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو د تاریخ نه اعلانولو په سر د چهارشنبه په ورځ از خود نوټس اخیستلی و، او په دغه اړه د قضیې د اورېدنې لپاره یې نهه کسیزه بینچ جوړ کړی و. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل د اتحادي ګوندونو سیاستوالو په دغه بینچ کې په شامل ځینو قاضیانو نیوکې کړې وې. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز د جمعې په ورځ په سرګوده کې د خپل ګوند د کارکونانو غونډې ته په وینا کې د سپریم کورټ په ځینو ججانو نواز شریف ته د سزا اورولو او د عمران خان د ملګرتیا کولو تورونه لګولي وو. نن چې د عمران خان د سیاست مړینه په نظر راځي، نو د هغه سیاست ته د ژوند ورکولو لپاره جسټس مظاهر علي نقوي او جسټس اعجاز الحسن بیا په میدان کې دي، او دا د جنرال فیض باقیات دي، او هغه اوس هم خپل کار ته دوام ورکړی دی.
باقیات ہے فیض کی، وہ آج بھی کہیں بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے.
خود پدغه اړه د پښتني په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
په کار دی چې د دې خلاف هم چیف جسټس ایکشن واخلي چې د ججز توهین یا د هغه چې کوم د بیزتی کول دام چې کوم د کنه د عدالت په توهین کې راځي.
د سپریم کورټ لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب په اسمبلیانو د بیا انتخاباتو په اړه از خود نوټس د هغې وروسته واخیستل شو چې د جنورۍ په 14مه د پنجاب او په 18مه د پښتونخوا اسمبلی ماته شوه. د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا تر دې وړاندې په سپریم کورټ کې ویلي وو چې د حکومت لخوا ورته د امنیتي او مالي انتظاماتو نه برابرولو په وجه یې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. خو بیا د پاکستان ولسمشر عارف علوی په دوو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو لپاره د اپریل 9مه نیټه اعلان کړه، خو وفاقی حکومت د عارف علوی دا اعلان غیر آئینی او غیر قانونی بللی و. بیا د سپریم کورټ مشر قاضی عمر عطا بندیال د دې معاملې از خود نوټس واغستلو او د دې لپاره یې نهه کسیزه بنچ جوړ کړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په سیاسي معاملاتو کې د عدالتونو د مداخلت او د سیاستوالو لخوا په ادارو د نیوکو سره به دا معاملات نور هم پیچلي کیږي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا ججان هم چې کوم دینو دا د دواړو په نخه د دې وخت کې کنه او هر سړی لګیا دی خپل خپل مقصد ترلاسه کولو کوشش کوي. نو دا خبرې په کې وی او دا خو یوازې تاسو ججان یا د ججان نه په پاکستان کې بل داسې کم داسې اداره ده یا خلک دي چې هغه تر اوسه پورې هغه متنازع شوي نه.
پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې هم تحلیل کړي وې. خو موجوده وفاقي حکومت وایي عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د اردن کو د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د فبروري له 15مې د هر ډول تګ او راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د پاکستان کسٹمز چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه نیټې د سهار له 6 بجو پر دروازه دو طرفه تجارت او هم د ولسی وګړو تګ او راتګ بیرته پیل شوی دی. تورخم دروازه د فبروري پر 19مه افغان طالبانو په دې ویلو تړلې وه چې پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو د هغوی خدمتګارانو ته هغه واته د داخلېدو اجازه نه وه ورکړې. بلخوا پاکستاني چارواکو ویلي پاکستان ته د افغان ناروغانو د تګ او نورو اړوند مسلو د کتنې او د هغو د ممکنه حل لپاره ژر ده چې د افغان طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ د رابطې کمیټې غونډه وشي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
په تورخم کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې.
ایکسپورت او امپورت ټوټل او ټریډ مکمل تور باندې داسې وي چې کاغذ د پیسنجرز دي، کاغذ د هاسپټلز دي، کاغذ د پیشنټس دي، کاغذ زموږ ایکسپورت روان دي، کاغذ د غوې امپورت روان دي، دا غو د سبزو او د خورا وخت او ان شاء الله کدا غسی کولاوی نو زر تر زر به کنجشن دوونه سړون ته خطر شي.
کسٹم چارواکي زیاتوی چې تورخم دروازې تړلو سره د خیبر درې پلار افغانستان ته مالونه وډونکې په سلګونه گاډي د تیرو 15 زورای سی ولاړو او خوښه نه هسو گاډو اسناد کلیر شوی او وقفې سره به افغانستان ته اړول شي. په دې کې د زنی گاډو ډرورانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
انتظار ډیر خوشاله عبادت د کولا شو ډیر تکلیف و دا 15 ډیر تکلیفونه روټه ونل موبو ونل مونز و بسې چې شانه و ډیر خوشاله عبادت کولا شو پر کورو ته لاړ شو.
عین الله والا ډیر زیات تکلیف او اوس کله چې خبر شو ډیر زیات خوشاله یو او په بیت په دې معمولو خبرو باندې بیت دا بارډر باندې شي دلته ډیر غټ تکلیف پنګتا و بیت مریض خوشی شي په وازانو سره دوه نفر شي نو یو نفر باندې بیماری چیرې کیږي.
په تورخم کې پاکستانی لوري ته یو انتظامی چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل نوم نه خبرولو په شرط د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې تورخم دروازه د تیر په څیر په زړه طریقه بحال کړي، یعنی هر افغان وګړی به په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته را داخليږي. د چارواکي ویلي چې افغان ناروغانو او ورسره د یو خدمتګار پاکستان ته د بغیر سفری اسنادو او خطو په موضوع به په را روان ورځو کې بارډر کوارډینیشن یا سرحدي رابطه کمیټي یو ځل بیا کینی او سهل به روباسي. په دې ګډه کمیټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سرحدي مشران او افغان لورینا د واکمنو طالبانو سرحدي چارواکي شامل دي او یو بل سره په تورخم کې تر اوسه صدریو پورې غونډې کړې دي او د ناروغانو د موضوع نه علاوه چې یو بل ته د امنیت او دوه طرفه کاروبار زیات کولو په حواله کوم شرطونه اخو دي هغه لا ندي په ډاګه کړي. د دغه کمیټې په غونډه کې څېړل شو موضوعاتو په اړه طالب چارواکو لاس ندي ویلي. تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان لوري ته طالبانو تړلې وا او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې پاغه ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو ځنې افغان ناروغان او سره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو لوجي بیرته ورستانه کړي وو، نو د احتجاج په توګه ورته دا دروازه وتړله. بیا د فبروري په 16مه د پاکستان ملیشي ځواک او طالبانو ترمنځ یو نښته هم وشوه او په تورخم کې د لویو ډزو اوازونه اوریدل شوي وو او پاکستانی چارواکو د دغې نښتې تصدیق کړی وو. په هغې ورځ د پاکستان ملیشي ځواک ویلي وو چې په دې نښته کې د دوی یو تن ژوبل شوی، خو افغان لوري نه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپورونه نه دي راغلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون پر حکومت غږ کړی چې په شمالي وزیرستان کې دا درفی بریدونو مخه ونیسي. نوموړي دا خبره نن د فبروري پر 26مه په میرامشا کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې کړې ده. پښتون زیاته کړې په جانخیلو کې د پوځي عملیاتو د کېدو رپورټونه دي، خو د خبره چې د سیمې خلک یې وارې بیا د پوځي عملیاتو له وجې تاوانونو لیدو ته تیار نه دي. جلسې ته د غورځنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر هم وینا وکړه. هغه وویل په پښتون میشتو سیمو کې واره بیا د نام نه پیښې زیاتې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره باید پښتانه یو موټی شي. بلخو د پاکستان پوځ او حکومت وایي تر هغه ضد مبارزې ته ژوند دي او په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې هم پیل کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې دا مهال د جماعت اسلامي په مشرای او احتجاجي جلسه روانه ده. د جلسې منتظمینو هم نن مشالړو ته ویلي چې د منګورې په نشاط سرولاره کې دا جلسه په ملکنډ کې د ټیکسونو خلاف د امنیت د ټینګښت په ګرانۍ د کابو موندلو او د زمینی ټاکنو پر ځای د عام انتخاباتو پر پل ټاکلي وخت د کولو لپاره دا جلسه دوی کوي. په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د ځینو نورو ګوندونو غړي شامل دي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي چې هغوی ته هم په دې جلسه کې د ګډون دعوت و، هغوی هلته نه دي ورغلي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 کال کې د ملکنډ ډویژن ځانګړې حیثیت ختم کړو، خو واده یې کړی وه چې هغه سیمه به تر 5 کلونو پورې له ټیکسونو معاف وي، یعنی هلته به ټیکسونه نه لګول کیږي. اوس راځو اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام ته. د دې اونۍ په خپرونه کې به تاسو په بلوچستان د یو نومیالي خبریال سید علي شاه خبرې واورئ. نوموړی د پښین دی او د 9مې لسیزې په آخره کې صحافت پیل کړی دی. سید علي شاه زموږ له همکار ګلیا سره تر ډېره د بلوچستان پر مهمو سیاسي او معاشي مسلو خبرې کړې دي. راځي دا خبرونه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اودونکو، په مشال مرکه کې زستاسو قربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی له هغوی له خولې نه اورو. نن دا سره د پښتنو د سیمې یو وتل خبريال سید علي شاه صاحب عامل مده. سید علي شاه صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وای.
ډیر مننه ګل ایا ضرور.
ډیر مننه تاسو نه. په اکثره رپورټونو کې تاسو منګه د شنون کې او د خبريال په هیڅ معنی تاسو راځي، خو ډیر کم خلک دی هغه تاسو د ژوند خبر دی. تاسو د پښتونخوا د سیمې کوم سیمې سره تعلق لري او په لومړني زده کړې مو کوم ځای نه تر لاسه کړی؟
ډیر مننه ګلایا ضرور. یقینا دا معلومات خو ډیر ضروری هم وي او تاسو ډیره مهرباني، د مشال ریډیو ډیره مهرباني چې موږ ته دغه موقع راکړه چې نن موږ لږ څه ذاتي خبر هم وکړو. تر کومه حده پورې چې ستاسو سوال دی، زما تعلق د ضلع پښین ځنګل تورخیل یو کلی دی، د دې سره دی. او لومړنۍ چې کومې زده کړې دي ما پرایمري سکول ځنګل تورخیل د دې سما پرایمري کړی دی، او بیا د دې سما چې کوم مډل دی هغه مې د ګورمنټ مډل سکول چیر باید زی سره کړی دی، او بیا د دې سبا بیا ما میټریک د ګمنګ های سکول پیرالیزای سکړی دی، امتحان می د ګلستان های سکول سور کړی دی.
ها نو صحافت تم څنګه غو کو کنه صحافت نه مخ کې تاسو هم مختلفو سانګو کې پاتې شئ.
دا څه چې دا ذکر یا اخبارات ویل ریډیو اوریدل، ما والد محترم چې وو الله تعالی دې مغفرت وکړي لټول ما نو هغه چې وو هغه د سیاسي سوچ درلودي، سیاسي فکر درلودي او ډیر زیات پر دې کرنٹ افیرز به د هغه نظر وو. نو هغه چې وو هغه به د ریډیو ډیر زیات اوریدله، او اخبار چې وو نو هغه نور کبه کورته هر شی راوړي کبه نه راوړي، کم از کم دای چې په میاش دوی کې براتلی غریب سړی وو، خپل خواري او مزدوري کوله، نو هغه ټیم به د اخبار د ځان سره ضرور راوړي.
ها
او بیا دا چې وو چې د ریډیو ډیر زیات اوریدله، نو ما چې به دا خبرې اعلان اوریدل د تاسو پوندې چې کوم په اروپا کې نه سو پاره شو کې دا بی بی سی ډیر زیات
وو،
نو هغه پښتو سرویسونو مړ شي به بیا یار پښتو سرویسو بیا چې وو بیا به بی بی سی دا سربین بسولو. نو دا خبرې به مې اوریدلې داسې په سوچ کې به وو چې یاره دا څنګه نیټورک دی، څنګه خبر خلق دي، څنګه پوهان خلق دي، څنګه انفارمیشن مشترکې پاره شو چې کومه موبایل وو نه بل نه ټي وي وا اخبار داسې وو چې هغه به دی د پرون د اخبار به یعنی نن زموږ کلی ته راتلی په مشکله به راتلی، یو اخبار چې برالی بیا به نو په کلی کې لسو کسانو ورته کتل چې هرې وته موقع ملاو سی وي
نمبر په نمبر به بل نمبر کول وا
یو به وایي خپل پورته کتل او په دې انتظار وو چې یار به ژر را فارغ کی دا هډلاین دی وای دا پکې به څنو وای ژر را کی ماته اخبار. نو دا صورتحال او بیا دا چې وو چې په هغه شپو کې چونکی رشین شو افغانستان ته راغلی وو، نو دلته افغانستان کې تاسو ته معلومه ده، تاسو ریپورت کوي او ریدونکو ته هم معلومه ده د تیرو څلوېښتو کلو یو نه ختمېدونکی جنگ دی افغانستان کې. نو هغه شپو کې هم دا د مجاهدینو ستوریز به وي، دا د مجاهدینو ودړي حرکت اسلامي، حزب اسلامي، جماعت اسلامي، جنبش ملی، نو دا مختلف و دا در اوسه پر ازما دا چی زبانی زدی. نو دا با والد صاحب لگول نو ما با دا چی خواهش و تیار دا چی بومی ارز راسی چی زب خپل خبریال سم، نو آغا بس when there is well there is way آغا انگلیزی کواهش، نو خچیری اراده وی بیا خو لار وی او کمیتمنت وی لار وی، نو بیا دا چی و چیز مالا دا چی بیا هم خیال نو تنه سبا می دا چی دا اخبارات خو می دیر ویل دی جنگ اخبار می دلتا کوتا کی زیاد وی او بیا چې لږ داسې څنګه سمې د خپل ژوند سره برابر کړي نو بیا به مې دا ډان ډېر وایي. او بیا داسې وو چې کوشش به مې دا کوي دا ټایم میګزین به راتله، ټایم میګزین په هغه شپو کې دا ټایم میګزین چې اوس په شل روپیو بیا په څلوېښت روپیو نو بیا به موږ سره پیسې نه وای، نو ما به دلته دا یو بک سټال والا هغه ته به مې خواست کوي، ما به ورته یاره زما سره خو څلوېښت روپۍ نشته، نو ځکه ماته دا بیا هغه ما ته یو ډېر ښه سولوشن را وښوي. فاروق نومېدی بلوڅ وو، بیا په یو هدفي وژنه کې شهید شو، الله تعالی دې شهادت قبول کړي، الله تعالی دې مرتبه چې ده هغه زیاته کړي. نو هغه بیا ما ته دا ویل چې ته داسې کوه چونکې ستا فوکس یې پاکستان دی، افغانستان دی یا ایشیا ده، نو ته داسې کوه چې دا میګزین د سره وړه چې کوم ستا د دلچسپۍ چې کوم دغه وي سبجیکټ وی د هغه فوټو سټیټ پاسه، نو ما به هغه د ټایم میګزین فوټو سټیټ هیڅ دی، نو بیا چې دی بیا به مطلب ما هغه وایي. نو دغه چې صورت حال خبري خو ډیره دي نو تاسو
بیا د صحافت د کم اخبار نه کم رسانی نه شروع کړلو
صحافت چې و دا چې زه خو صفا خبره دا چې موږ ډیر غریب خلګ یو بل مطلب ډیر
د والي صاحب خبر
موږ دا چې وس نه درلودي، نو دا چې و چې زه خپل کدا درته وایم زه د دولو سودیارلو سکلوم چې ما مزدوري شروع کړم، مزدوري مې داسې شروع کړه چې زه شپږم ته ولاړم، نو زما پلار چې وو هغه زما دلته در پنځم پورې به کم ګمنټ چې وو هغه به تا ته کتابونه ټول درکول، بیا چې به ته شپږم ته ولاړې نو بیا به ګمنټ دا تا ته ویل په سکولو کې چې ته ولاړ ته اوس خپل د کوټې ښار سره د پښینې سره موږ راتلو یا به پلار دلی رالی نو هغه به بیا کتابونه اخیستل. نو ما ته پلار وویل چې زوی ته خو پنځم پاس کې زه د شپږم کتابونه یا چې کومې کاپیانې دي یا وردی دغه نسم در اخیستلی، ما ته فکر مه کوه ته ما زه مزدور که، نو بیا زه پلار مزدور کړم بیا دا خیر ده خو ډېر اوږده کیسه ده، زه به ډېر وخت نه درته واخم. داسې دی چې زه خپله بې روزګاره وم، زه په روزګار ګرځېدلم، نو یو چا زه د بلوچستان ټایمز اخبار ته بوتلم. حالت چې زه ورنم بلوچستان ټایمز د دې صوبې تر ټولو زوړ او غټ اخبار
دی. بالکل وو.
نو البته زه ولګول تقریبا ما بیچلر کړی و، یعنی بیچلر نه سری ما اف اے کړی و. د اف اے څخه بعد
دولسم دی کړی و تاسو.
او دولسم می کړی و. زه چال تورلم هغه ما ته یو کلریکل پوسټ راکړ. نو ما به د اخبارو د حساب او د اکاونټ او داسې حساب کتاب مکاوي، خو زما نظر چې وو هغه پر نیوز باندې وو، په کرنټ افیرز په دې زه ډېر پوه وم، ماته د هر شی معلوم وو. ولې چې هغه زموږ د والد صاحب هغه د ریډیو هغه د اخباراتو بیا خپل یو سوچ یو فکر وو، نو ماته شان کلیریټي جوړېدله. نو زما به ډېر خواهش وو مال یا الله ته ماته موقع راکړي چې زه دومره موقع راته ملاو سي چې زه د دې اکاؤنٹ سیکشن نه دی نیوز سیکشن ته ولاړم. نو بیا دا چې وو چې کله سپتمبر 11 وصولو دا شپو کې نو ما تقریبا ما ماستر سا وی وو، ماستر ان انګلیش لیټریچر سا وی وو ما. نو هغه شپو کې بیا دا چې وصولو چې سپتمبر 11 وصولو نو دا د بار چې دا کم فورن کورسپونډنس وو
خیبر پختونخوا کی بلوچستان کی نو د بهرنی خبریالانو یو ډیر ګڼ شمیر تعداد راغلی او دیز نه به رپورټینګ کوي، نو تاسو هغه سره بیا
ډیر ګڼ شمیر تعداد. بالکل نو دوی چرال دې سرینا هوټل کو چې زه مو بیا کری بیډو نور تک شي شول په کټانو باندې بدوی دې دل. بالکل زین نو لو مختلف نو ما دا چې دوه ترو یو لاست ټایم پای یو نیوز دی دا هغه سره مکار وکړي، نو ما چې کار سره وکړي هغه ما ته ول چې ما دا ترانسلیشن چې پر زدا سي علي نو تخصص هغه ما ته $1000 راکړي. نو زه ته حیران شوم چې یار زما خو ټوټل تنخواه 3000 ده او نو شو دلته په شپته په دوه شپته روپیو نو مال دا خو ډیره پیسې سپره. نو دا څنګه کار وکړي؟ بیا هغه ما ته ویلي چې تر څو ډرافت بل شي ته انګلیسي نیوز جوړولای شي. نو ما به بیا دې ته دا کورس راخستل، کورس ان کورس دا به ما دې تور کول. نو ما ته دا سي پر ځان ټرست رالي په دې صورت حال کې دا سي وسو بلوچستان ټایمز زموږ یو ملګری وو، هغه سرکاري ملازمت وسو ایجوکیشن کې ډایرکټر سو. نو هغه ځای خالی سو، ما ته اخبار ورا ول ستراس د پولیټیکل ریپورت سیاسي چارو کم ریپورت دا ځای خالی کار شو.
ها
دا پاره دا ډیر غټه موقع و، لیکن چیلنج هم ډیر زیات و. ما ول یاره دا خو دا په انګریزي کې لیکي زب څنګه کوم؟ نو زره ولا ما خبرې چې دی هغه می دغه کلی نو بیا دغه سلو بیا زره ولار سولم. نو کار می شروع کی، کار می شروع کی، هغه ډیر د ریزلټ سره روانو. یو ستوري چې ما اول وار چاپ سول په کی پر فرنٹ باندې راځه د بلوچستان ټایم، هغه درې کالم ولا کېدل او ما په نامه ولا کېدل په هغه شپو کې
نه په بایلاین ستوري دی راله لومړې
او ستوري چې راځه د دومره زیات خوشاله هم د هغه فوټو سټیټ ما واخستی هغه چې زما خلکو ته اوسکار کوله اخبار نو اوسکار کاوي بولس یا شپاړس صفې اخبار او ډېر خوشاله سول مال یاره دام دغه بیا دفترو ته چونکې دا افیشلی د اخبار دی لري سری نو تل تللی. نو بیا دا فارن کورسپونډنټ شو هغه ز نور زیات کانټکست لا چې یاره دا خو انګلیش ریپورټر دی. نو بیا ګریج دی دا سلسله شروع سول نو ډے بای ډے بیا امپروومنت وو. بیا په 2000 کې دلته د الجزیرا یو سترینګر پکارو اسی دا موږ نو کار ورته کاوی. نو په 2000 کې بیا ما د الجزیرا سره اسوسییشن وسلو الجزیرا به دا سی و چې ا رپی کنه نو پاره شپو کې د دې انګریزي نه. نو کله کله چې په دا سره ته وسول اوس لکه د نواب اکبر خان بوکټی د وژنی چې کله پیش پیښله په شپږ ویشت اگست 2006 نو دوی ما ته دغه وکړي چې ته به په انګلیسي موږ ته رپورټ راکړې، موږ به بیا هغه په عربي کې ټرانسلیټ کوو. نو د هغه به دوی ما ته جلا کوي بیا داسې اصول دا د الجزیرا سره خو زما اسوسییشن شروع بیا په 2002 په دې کې زما اپوینټمنټ په ډان کې ایز ای کورسپونډنټ وستو دلته د بلوچستان د ما کاغذان جمع کړي وو زما چې انټرویو دی واخستل. بیا دې ټول چې کوم پر سرکار کول غواړي ستاسو ته انټرویو چي دا تاسو ته د مور سرکار نو بیا د تاسو سره تقریبا پینزلس کال به خلل سپیو
او تاسو ډان سره ډیر وخت تیر کړی دی او رسپانډ سره بیا ټلویزیون هم شو دا و
پینزلس کال ما په ډان کې دلته ډان لیډ کیږي په انګریزي چونکی اول دلته د پاکستان اول انګریزي چینل او دې سره اثر ته ضروري از موږ کولیکتاو ګرد ها په 2012 کې دا چې موږ ما د سی ان ان سره افیلیشن شو ما سی ان ان ته مطلب کنټریبیوشن وای وایر باندې وسوم زما نوم سره پروډیوسر زما دې سټوریز کیسه بیا زما دا کینو دا وخت کم کار کوم از د تیاتي ورک کنټکی چینل دی هغه ته کنټریبیوشن کوم دې سره سم دا وخت ز
خپل اخبار هم شروع کړی دی تاسو خپل اخبار هم چلوي
نو اوس ایکسپریس ټریبیون تم کوم او د دې چې زه فری لانسم او د دې چې مونږ پریشان یو څنګه په خبرې نو یز ایکسپریس ټریبیون ته کار کوم تیا چې ورل تکوم او د دې سم په هفته کې یو پروګرام چې دی هغه د ای وی ټی خیبر ته هم کوم
ها
دا تاسو د خیبر پښتونخوا چې کوم اوریدونکي دي د افغانستان نو دا اوس هم هیله کوم چې تاسو د ای وی ټی خبر په شو دیم ګوري د
کوم
نو فیلال دا کوم
ها د مشال اډیو کډر مونږ کو په مشال مرکه کې را سره په کوټه کې خبريال او شنن کې سید علی شاه صاحب عمل مده هغه سره خبرې ته جاری ساتو خو اوس یو وړوښند مالو
د مشال اډیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال اډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال اډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپک 22 کیلو هرتز خبريږي د مشال رډیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رډیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې
د دمیر رستو خبريال او شنن کې سید علی شاه صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو علی شاه صاحب دا زمنګ دي ملمنون اکثر دا یو پښتنه کوم تاسو خپل هم لیک لوس سره ډیر نږدې نو داس یو کتاب لکه ماته اکثر ټول مشران وایي چې دا ګران سوال دی داس یو کتاب چې تاسو وایي چې را دا لوستل ډیر مهم دی او تاسو نور تم تجویز کوي چې را خامخا رو مرو دا کتاب لوستل داسې دي چې
دا داس سوال دی خپل عقل خپل سوچ دی خپل فکر دی کتابونو ما ډیر مطلب نیلسن منډیلا ویلې دی بوټو دی نو تاسو دې کتابونو دي چې کوم دا وستان یا نوري ریسن اف د کینګز اف فاین سیکو کمیټې شارو لیکن دا وخت ما په فکر سره دا اوریدو پر او خاص کر طلاب طالبات کې شدي کناري نتی چې شوړي په دې سکولو کالجانو یونیورسيټي دي هغه ته یا پولیټیکل سیاسي خلګري یو کتاب دا هغه ته تجویز کوم دا غنو دی وای نیشن فیل
وای نیشن فیل او
نو موږ ولې دا کوم کی نو هغه چې دی دا یو کمپریهنسیو یو جامع کتاب دی ډېر بهترین کتاب دی یو خو بس تاسو په دې سره خلاص دي چې موږ ولې پسماندای یو پولی مخته دی موږ ولې غریب یو یورپ ولې مور دی ولې دا هغه د ډوډۍ په څیر زموږ باندې تاسو ولې نشته زما په هسپتال او په سکول کې ډاکټر او ټیچر ولې نشته د زه سکول او هسپتال کې ولې کې نشته دا د ټریفیک ولې صحیح دی زما د ټریفیک نظام ولې خراب دی د ولې کشنیان مړي او د په ملکو کې چې دی په دې تر کې افته ملکو کې کشنیان ولې نمري زنانه چې د مشکلات سره مخامخ دي فرنزي بندي دي او حل تخلاص دي نو ټول سوالو جواب ما په فکر سره دا وای دي چې سپیل کم کتاب دي هغه دا ټول دي تاسو د
ټول خبرو اها تکي
جی جی
علی شاه صاحب کله شانی ستاسو دي ټول کار ته موږ ګورو تاسو د پزنګړی توګه پاکستان او بیا پزنګړی توګه د بلوچستان ډیر حالات عیني شاهد پاتې شوی کله موجوده حالات تر راشو او په
تناظر کې وګورو، تاسو څه ګوري چې د بلوچستان دا وخت کې لوی مسله څه ده؟
زما په فکر سره د بلوچستان تر ټولو غټه مسله چې ده سیاسي ده، آئینی ده، معاشي ده. بلوچستان د پاکستان ډېر اهم صوبه ده. نو زما په فکر سره تر څو چې د بلوچستان و خلکو ته سیاسي، آئینی او معاشي اختیار نه ورکول شوی، تر اخره ته به دا ستونزې وي. او په بل ایڈریس کے بلوچستان بدترین حکمرانی ذمہ دار او قابل احتساب صبح کی صورتحال برابر گورننس برابر اگر صورتحال نہ دی نہ
بلوچستان کی داسی حکومتوں داسی شخصیات
بلوچستان سے صبح سے مطلب داسی کمٹمنٹ لگی تھی آگاہ صبح اقتصاد برابر کی دخل گوچی کمشمن بھی آگاہ برابر کی شروعاتی برابری کی شخصی برابری کی اگر دا ډېر کم وخت پاتې وي دي او څه دا څه دا ورکول شوی ما په فکر سره تر اوسه پاکستان داسې پر ټریک باندې نه دی روان شوی موږ دا وایو چې دلته دي ټولنیز برابرې شي، شفاخانې دي برابرې شي، د خلکو اقتصادي برابرې شي، امنیت برابرې شي، سیاسي سوالونه دي حل شي، معاشي سیاسي او ټولنیز سوالونه دي حل شي. داسې موقع د بلوچستان سیاسي ګوندونو خو یقینا د ډېر شانو ذمہ دار دي
د مشال اړیو قدر مند کو په مشال مارکه کې را سره په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علی شاه صاحب ملمدي هغه سره خبره تری جاری ساتو خو اوس یو غشند مالو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر استوسه د لشا صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو او آیا ستاسو په نظر باندې دا تشه چې دا د سیاسي مشرتابه یا د سیاسي مشرانو ستاسو په نظر باندې دا د ورستر بلی زیاتیږي او دا یو وجه ده چې د حکومتداري دا چې کم ناقص غدي او حقوقو خبره کم کیږي دا نه تر لاسه کیږي
زما په فکر سره زای چې خبره کوم چې تل تزه سیاست خبره په دې باندې نړی چې دا سیاست مداران نه چلی نړی بیوروکریټ نه چلی خبریالان نه چلی جنان نه چلی ملټری نه چلی بلکې سیاست مداران نه چلی نظم په فکر سره اسی ما دا وای نیشن ټول څه کیږي بدون کوله پارا د دې ظاهر ده دا هاورډ یونیورسيټي کوم پروفیسر دی او ریسرچ هغه د لیکي کومونه نه نه کوم کیږي ریاستونه نه کوم کیږي ریاست ادارے ناکام کی
علی شاہ صاحب دا پروگرام دا پائے شبی ہم دے خو منگو گورو تا سے بنظر مانی سا حل دے دے موجودہ حالات او پے پزانگلی تو گا مانی چکم امنیتی حالات دا بلوچستان
زما په فکر سره چونکی د طاقت استعمال په بلوچستان کې امنیت نه دی راوستلی، د توپک ولې باندې دلته امنیت خراب شوی دی راغلی نه دی. نو تر ټولو څه خبر بدایوي چې دلته ریسپانسیو اکاونټیبل جواب دی او قابل احتساب چې دلته په دې صبح کې وینو. زما په فکر سره د دې سره به ګوورنینس ټیک شي، حکمرانی به صحیح شي، حکمرانی به صحیح شي، شفاخانه صحیح کیږي، مکتب هم صحیح کیږي، د خلکو ژوند هم صحیح کیږي، لوږه هم ختمیږي، چې کومه بیروزګاری ده هغه هم کمای راتلی شي، اقتصاد هم برابرېدلی شي او ترقی چې ده هغه هم کېدلی شي. نو زما په فکر سره دغه صحیح ګورننس شي هغه د دې ټولو شیانو ضمانت دی، او صحیح ګورننس هغه ستراتیژي چې دلته یو مداره او کمیټډ پولیټیکل کمیټډ
د پولیټیکل هغه خبره تاسو وکړه، نو آیا تاسو په نظر باندې اوس یو ویل شته، یو سیاسي ویل چې د مشرانو چې د حالات سمول لپاره؟
یقینا ویل صدا چې دی ګور یو شي بس دغه کم هایلایټ کم.
بالکل،
یو په تاسو سره سوشل میډیا د بل اړخ ته وګورئ دا ټولنیز رسنۍ. زما په فکر سره دا چې دلته ټولنیز رسنۍ چې دي د هغو ډېر غټ کردار دی په خلکو کې شعور پیدا کړی دی، پر حکمرانانو، پر طاقتو خلکو، هغه خلک چې اختیار ورسره دي پر هغو باندې یو چیک اینډ بیلنس دی. زما په فکر سره دا اورال په نړۍ کې ګورننس د ټولنیز رسنۍ سره زما په فکر سره برابر شوی دی. نو د دې اثرات چې کله په بلوچستان ایالت هم دي، نو د دې سره یې کله په خلکو کې هغه سیاسي شعوروم بیخي ډېر زیات شوی دی. نو دا زما په فکر سره په لانګ رن کې څنکه نورې رسنۍ را روانې دي او د دوی په اپس کې کمپټیشن دی. انفارمیشن یا علم چې دی هغه اوس کنټرول نه دی، هغه اوس هر سړی که د غره پر سر ناستی هم که هلته 3G ورکې نو هغه چې دی یوټیوب اپریټ کولای شي، فیسبوک کولای شي، ټویټر کولای شي. نو په خلکو کې شعور را روان دی د دې ټولنیزو رسنیو له وجې.
اخیری پښتنه، استاد غږ په ټول پښتنو سیمو کې اوریدل کیږي، ځوانان هم ستاسې دا غږ اوري، هغوی لپاره وستا څه پیغام وي؟
زما پیغام دا دی چې الله تعالی موږ ټول پیدا کړی او هر سړی الله تعالی او هر سړی ته یو یو هنر ورکړی دی. نو زما د ټولو څخه خاص دا دی چې اول خو کوشش دا وکړي چې پر ځان اعتماد وکړي، ترست پانی وکړي، او بل دا جهان ډیر غټ دی. نو جهان چې غټ دی د دې لپاره صرف یو خبره وکم، هغه انګریزي کې موږ وایي دا ایجوکیشن چې دی، زده کړې، تعلیم چې دی، دا ون ونډو اپریشن دی. اوس ما په فکر سره پایې چې پر تعلیم باندې که مور ده، که پلار دی، که خاندانونه دي، که ټولنه ده، که سیاسي ګوندونه دي، هر څوک چې دي، مذهبي خلک دي، که قبایلي خلک دي، دا ټول چې دي، زه دا وایم هغه پر تعلیم باندې توجه ورکړي. تعلیم ون ونډو اپریشن دی، تعلیم یا جهالت علاج دی، دا د غربت علاج دی، دا د بندګۍ علاج دی، دا رڼا ده. نو زما په فکر سره که چیرې زموږ خلک تعلیم ته متوجه شي او په صحیح معنی توجه ورکړي، نو زما په فکر سره دا کومې تیاری چې دا ختمېدلای شي، موږ بیرته ورونه تلای شو.
علي شاه صاحب، ډیره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله، د خپل د کار، د ژوند، د پاړه مو
مننه.
د مشال رادیو درنو اردوګو په مشال مرکه کې تاسو په کوټه کې خبريال او شینون کې سید علي شاه صاحب خبري واوریدلې. هم دې سره دا خبرونه هرانغاړو خپل کوربه غلایسته اجازه ورکي. په لوی الله مسپارم.